بل سی وو دیغه بالران سره کوم سیمه سره نور بالران په ټیم کې دیغه هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق وو. بیا د سی وخت هم راغی سی نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې دومره مهنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کدن نسکلنو. یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم سی نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر خزلېږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکی اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په وروستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا ایشا کپ ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتووالی موږ ورته نیول او نوین الحق ډېره ښه زموږ الکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشا کپ به موږ ګټو. نو هغه راز چې موږ الله پاک کامیاب کړو ټول الکان ته خوشاله ول په گراوند کې په بیرون په پاویلن کې ته خوشاله په هر ځای کې ته خوشاله ډېر کپتان ده.
دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپوهونکو لپاره به د لوب ول اسانه کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډېر ښه بولر دی، ډېر ښه پرفارمنس لري، ډېر ښه سټایل لري، ډېر ښه بولینګ کوي. د ډېر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی او آینده ډېره ښه ده. اوس یې ایشیا کپ یو ګټه، ډېر ښه بولینګ پکې هغه خپل هم وکړو، نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډېر ښه ده.
تیز بالران وی، اسپن بالران وی، د زینو لیبل سره رخه ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځایناستی نشي، کدی ملي ټیم ته راشي نو زه به ډراپ شم یا به زه به په ټیم کې نه یم. ته خو به دغه ویره نه لري چې د لتا مخ کې نشي؟
نه نه، زما زړه کې دارش ته ځکه هغه چې د خلاص باندې بالینګ کوي او زه په چپ لاس، او افغانستان د پاره چاري وي، افغانستان ته افتخار راوړي، زمونږ سرسترګې دي.
د بالینګ ښه دی، توپ وهون کې لوبولی شي، اسانه دی، سخت دی، څنګه؟
که تاسو ګورئ ساوت افریقي سټین هغې غوندې اکشن لري، هغه نو سخت دی دنیاوالو ته، او زمونږ نوین الحق هم سخت دی. انشاءالله ورلډ کپ کې به تاسو وګورئ. نو چې ښه بولر نه وي د افغانستان انډر 19 کپتان به نو نیشنل ټیم یې کړی، سلیکټرانو ته زمونږ نه ښه ښکاري ځکه نیشنل ټیم کې ما اچولی.
نوین الحق مو د کپتانۍ یو د آسیا جام د ګټلو په اړه غږولی او ترې پوښتلې مو دي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره موږ ډېر مخکې نه تیاری نیولی وو. که تاسو خبرې موږ بنګلادیش ته تللي وو، بنګلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تېنه 3-1 وګټو. هغه نه پس موږ په چنئی کې 6 ورځو کیمپ ودی، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو موږ ټیم پوره تیار شوی وو، دلته پلیرانو داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزه هم کړې وه. نو دا یو غټ راز وو چې موږ د ایشیا کپ وګټو.
کپتان وایي خپله چې د لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسؤلیت د ته ور لغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي. خپله د چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار خو یې خامخا یې، داسې یو کپتان مم زه فکر نه کوم چې دننه فشار پرې باندې نه وي. که هغه جان هغه ټول نه چې کول کپتان ورته وایي دونی، نو هغه هم د نننه نه که بهر نه شو کوي نه، خو دننه پرشر پرې وي، ځکه چې یو میچ هېڅکله هم کپتان نه غواړي چې وبایلي. صحیح ده ټول ټیم یې نه غواړي، خو بیا مسؤلیت یې په کپتان باندې. نو دا پرشر هر پلیئر سره یې، خو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغلی نه یم، ځکه ټول میچونه هم ګټلي دي.
کپتاني وایي یو مهارت وي چې په چا کې وي. مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه وهڅوي چې ښه لوبه وکړي، خپله په ځان دغه ورتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي؟
نو دا ورتیا خو به موږ بورته معلومه وه چې زه د انډر 19 کپتان کړی یم، ځکه هر یو پلیئر خو نه کیږي کپتان او نشي کېدی. نو دا ورتیا خپله پلیئر ته معلومه نه، دا چې څوک یې ګوري، څوک چې دا سلیکشن کوي هغوی ته بهتره معلومیږي. او زه به که انډر 19 کپتان یمه، که ای ټیم شومه، که مخکې کوم لیول کې کپتان شوم، زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو، افغانستان لپاره افتخار.
دغه شیبو کیسه کراته وکړه چې تاسو آسیا کپ وګټه.
اول نه احساسات او خوشحالی خو ډیره زیات وی زکه چې اول زول د افغانستان په تاریخ کې او بل دا مونږ ته ډیره زیاته ضرور و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټ لکه ای سی سی او ای سی سی اول ټورنمنټ چې باید مونږ دا جهان تم خو دی لو ای سی سی تم چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخسته مونږ لاندې سټراکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومېسټک لیول دا پلیران دی د دیم دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو دا فل ممبرشپ سټېټس ساتي شو د لپاره مو بل افغانستان کې چې کوم حالات دي نو زه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فلحال داسې سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي نو ډېر زیات ضرور چې دا میچ هم ګټلی
که د یو ځوان لوبغاړي په توګه نورو ځوانانو ته مشوره ورکول غواړي له خپلو تجربو چې هغوی هم وکولی شي هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي
ما مشوره خو دا ده ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي بله کومه لوبه کوي فوټبال کوي یار سپورټ کوي چې کوي د زړه نه وکوي او یای بیخی مکوی دای ما یو مشوره ده چې یار چاته ورکوم چې د سه مکوی لکه ټایم پاس غون ته ځکه چې کتا سو کرکټ یا بل سپورت سره ټایم پاس وکي بیا غو پروفیشنل کېده ورکنه شي نو پوره وخت په ورته ورکه پوره ځړه نه پکې چې څومره ځړه نه کې دومره په کې مخ کېږي
ترنو اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق پاړه دا جوړ شوې خبرونه مو هم دلته پې ترسيږي تر بیا مو په پاک لاس پارم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړې دو په حال کې چې دغه خارو سیدونکو ته یو شمیر روغتي ستونزې هم پیدا کړې دي د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د بو پاړه ویل کیږي چې په سلو کې 80% زهرجن دي همدارس موزیرا غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شتاو موجود دي دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی د دیونه په خبرونه کې پم دې مسایلو باندې غږیږو د پر ساتنی د اداري مرسیال عبدولی مدقیق علم سره په خبرونه کې ملمد مدقیق صاحب ستړي وشي مدقیق صاحب ک پهلې لدینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورس تربلې د ککړېدو په حال کې دا تاسو په دیاړه سکړی دي
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده نه تنه د کابل هوا د نورو لوی خارونو هوا هم ککړه ده ولې د خه خبر دا ده چې وس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو بهبودی ګورو هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه پتیرو کلو کې تر سره شوې ده د کابل د هوا په کیفیت کې د معلق وزارت موجودیت کچه ډیره زیاته اوچت د پتیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې د معلق زرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راخی د 600 تر 800 پورې یعنی دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو ولې اوس د کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راخی ولې د 3600 سیمو کې مخکې ارقام درودل د یو بهبودی خې علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات سي مسولیت لري د ته پاملرنه وکړه د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل یو سمو تاسو شاید یو سړکونه خښول کني مخکې ډیر زیات خامه سړکونه وسم خامه سړکونه وجود لري د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغون توپ تم پاملرنه وشوه یو څه زیات شول د دې سره په خوا کې تر یو حد پورې د عامه په هوای هم پورته ولاړ د عامه په غوي کچم زیات شوه زموږ یو ادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي تر څو د نه موږ ته هغه لاملونه د دې درخکاری سي د اوس په دې وضعیت کې خواله راغلي ولی په مجموع کې هغه توقع موږ لرو اوس موږ یو ادوال لري تر اوسه هغه کچ ته نه لري
ولی
علت دا د سدا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي ټول وګړي او انسانان د ستونزو رامنځته کی کله چې ستونزه په ټولنیز شکل باندې مستر راځي د حل لارې باید ټولنیز وي په مجموع کې به ټول سره په ګډه باندې کار وکړو کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید وغوته لومړیتوب ورکړي تر څو په کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راوړو دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه سي اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه در مستر شوی دی اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه غی ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغه تر دې دمه د چاپیریال در مستر کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده موږ سره همکاري راخي ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو ترازی منظم شرکت کوي کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکو په خنیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلی ځي ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته سي په دې سا کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه دي.
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یوه ارزونه داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو سي په باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړي. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کی او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کی. دا بیخي له سره نشته. ډیر وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په غو شکل سه کار وکړي په غو شکل باندې کار نه کوي. یعنی مکمله تصفیه یې غویم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب د رازی د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامسته کړي د سی د کابل د خار د زمکه لاندې وبو د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زی د نفوس کې د زمکه لاندې وبو ته د اوبو د زمکه لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتونه موجودیت ډیر زیات کړي ده. دا یو ستونزه ده. بل ستونزه ده د سیمه د کابل په خار کې طبی زباله یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زباله رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د دې ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویلې چې دغه 80% سلنه چې چا ورته ورکړې ده زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړې پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده سه دوی مشترکان او عمل انځي صحیته عملی کارونه سه موږ په دې سکه کړې دي. زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوست. مخکې دې سه زه په سنفو ته اشاره وکم. د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه. په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستې دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی بلرګي سوځول. ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي دا یو د خقره دا یو یو بهبودی راکیده یو مثال یو بیلګه
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړې دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي ستاسو په تنگ محیط او ماحول کې په ګڼ شمیر باندې اوسیدونکي ولري کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي د په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي ښاري توسعې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنه کړو او کومه په دې سا کې چې کوم قوانین دي کومې مقررې دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنه کړو کومې برنامې رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره که دوی دې ته لومړیتوب ورنه کړي نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري بالاخره به یو وخت د بل کنټرول وتلي
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغه ته ورته خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شو یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه اخستې ده د لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولري او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي بعض ادارات دا کارونه کړي دي ولې بعض ادارات شاید ستونزې دا ویسي هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت ونه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وایي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع ولس مشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولې کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغه کچې ته نه رسیدلی ما مخکې اشاره ورته وکړل سي موږ حقوقي چارچوکاټ سکله مسلې تر منځ تکو پټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ غوښتنه ده چې موږ باید د دې اړتیا پیدا نه کړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چې قانون وجود لري د قانون تطبیق دا به د تزرات پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوې دي د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ دی که تاسو اوبه هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګومان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي زه ګومان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو حوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سومره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې سومره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي په دې اړه
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سي وي او به مستقیمه له څاو نه اخلي دی وي صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هوادوال سي دی وی سن پورته ده ای وی ډیر زیات اسې پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او دوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات مؤثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان.
Just.